سلامونه او ستړي مسې وخت سهار لس بجې سپینند خالی ورځ د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده. د مشال ریډو په یو بلګړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحال بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، امریکا او ایران په اړه رپورټونه او څېړنې په روانه کړي کې تلرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان او هند وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. اسلام آباد هغه رپورټ رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. او د خبر پښتونخوا په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې تیره شپه یې له هند سره پلنجمنه پوله د ډزو تبادله شوي. دوی تور لګوي چې په تیرو څو ورځو کې د هند لخوا په بمبارۍ کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او اووه څلوېښت ژوبل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته خپل یو بیان کې ویلي دي چې پر دې پیښه یې پرون د هند های کمیشنر د بهرنیو چارو دفتر ته رابللی وو او ورته یې احتجاج کړی. بلخوا د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان په سیالکوټ کې په شریکه پوله د هندي او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې اته کسان وژل شوي دي. همداراز بیا د هند سرکاري رادیو په ویبپاڼه راغلی چې هم په دغه سیمه کې پرون د پاکستانی سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. که څه هم په 2003 کال کې هند او پاکستان په ګډه پوله په ډزبندۍ رضا شوي وو، خو له تیرو څو میاشتو راهیسې دواړه خواوې پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه لګوي. پاکستان وایي د اټومي وسلو ترلاسه کولو زغل کې د شاملېدو خواهش نه لري. د دې هېواد د بهرنیو چارو دفتر هغه رپورټ رد کړی چې ګینې پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي د جوهري پروګرام هدف یې په جنوب ایشیا کې د امن او ثبات قیام دی. پاکستان تور لګولی چې د ورته رپورټونو مقصد د هندوستان د مخ په زیاتېدونکي جوهري نظام څخه د نړۍ پام اړول دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نړیواله کچه د اټومي موادو د نه خوراوي مقصدونو ته ژمن دی. دا وروسته له هغو چې تېر ورځ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د راتلونکو 15 نه تر 30 کلونو په موده کې به پاکستان د امریکا او روس نه وروسته په دریم نمبر د زیاتو اټومي ذخیرو لرونکي هیواد جوړ شي. د خبر پښتونخوا په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا له بعد د ضلعو، تحصیلونو او ټاونونو په کچه ناظمان ټاکل کیږي. د پیښور ډیپټي کمشنر دفتر ویاند فیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې نن به په ځانګړو دستورو کې ډیپټي کمشنر او د بېلابېلو ضلعو د انتظامي چارواکي د پیښور په ګډون ټوله صوبه کې له کامیاب شوو کاندیدانو سوګند اخلي او د ده په خبره سبا نه به په پیښور کې نوی بلدیاتي یا ښاروالي نظام عملي شي.
نن چې کوم پېښور په باچا خان چوک کې چونکې زمونږ دغلته ضلع اسمبلی حال دی، هلته چې کوم 133 ممبران دي هغوی به هلته حلف اخلي. پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود صاحب د هغوی نه حلف اخلي.
د روان کال د مئی میاشتې په 13 نیټه خبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات ترسره شول، خو د ځینو سیمو په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له وجې په دغه سیمو کې بیا انتخابات وشول. او همداراز د 3 میاشتو د ځن وروسته ټاکل شوی چې سبا به د اګست په 13 نوی بلدیاتي نظام عملي شي. د مسجد قبیلې مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندې سیمې مکین، لدا او کنیګرم په مکمله توګه تباه شوې دي. یو قبیلې مشر ملک سلطان نن له مشال لوسه په خپلو خبرو کې ویل چې په یادو سیمو کې د راه نجات په نامه د مشکوکه وسلولو پر ضد په ترسره شوو پوځي عملیاتو کې د دوی کورونه، سکولونه او هسپتالونه هر څه ړنګېدلې دي. نوموړی چې د حکومت په اجازه وکاله پسه تېر ورځو په لومبي ځل خپلې سیمې ته تللی وایي.
دا وال ور وته زو ماکین خپل خبره تعالی پاک قبل ارز ور سوال کول چا جر نستا ټولی وړي دي کور شه دارا جی نستا دای چې وا بلې خالی په شکشینی مژکتا انسان خو څکی د بلې د نستې دي نستا ټول کلای کاند کا پردای په ټول ماکین شه داسې دي نستا دای چې اروخ پوتې وي.
د مسجد قبیلې مشران وایي تر هغو خپل کونو ته نستا نیګي تر څو چې ورله حکومت د شو توانونو پوره پوره حساب نه ورکړي. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال ته وفادار 25 وسلوال وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اکبر بشاش پرون مشال ډاکټر ویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخامخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورشي. جنرال دوستم په فاریاب کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد له یو لړ عملیاتو وروسته اوس سرپل ولایت ته تللی دی او تېره ورځ یې د کوهستانات ولسوالۍ تصفیه کړه. په کابل کې پرون یو ځان وژن کې برید دوه افغان سرتیري وژل. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ویل په پرونۍ حمله کې چې د کابل په شمال لویدیځ کې وشوه دوه سرتیري وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکي ځان وژن کې پیاده روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتي چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتی له 4 کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. د حکمتی د بند 4 کلونو د پوره کېدو په مناسبت جان کیری نن ویل حکمتی په ایران کې د خپلو خپلوانو کتلو ته ورغلی وو چې د جاسوسۍ غلط تورونه ورباندې ولګول شول او بندي شو. جان کیری په یو اعلامیه کې د ایران له حکومت وغوښتل چې د بشر دوستۍ له مخې د امیر حکمتی خوشی کړي. په یعنی حال کې ښاغلي کیرلی د تهران وغوښتل چې دوه نور امریکایان ایسوی کشش سعید عابدینی چې د بند اتکه لی پوره کیږي او د واشنگټن پوسټ خبریال جیسون رضایان چې تیر کال زیاته موده کیږي بندي دې هم خوشی کړي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار لمومندو چې د خبرونو خبرونه وړاندې کړل. د پاکستان او هند پوځیانو ترمنځ په کنټرول لاین بیگانه وخت بیا د ډزو تبادله شوې ده. د جنوبي وزیرستان مشران د پوځي عملیاتو شاخوا 9 کاله پس خپل کلی ته تللي. دوی څه ولیدل؟
جامع نور د سکول چارجر نشتا ټولی وړي دي کورشه دراځي نشتا دای چې یو بلې خالی په شکښینی مرژکتا انسان خو څکه ټول کلای کاند کا پردای.
په پاکستان کې د انتها پسند ډلو مطبوعات مخ په غوړېدو دي خو دوی له دې څه مقصد ترلاسه کول غواړي؟
خپل تنظیمونو لپاره نوي ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوبلي او درې مقصد چې کوم دی هغه د تنظیمي کارونو لپاره پیسې راپیدا کړو.
او په دومنی مکی په باختر ستوري ادبي کلتوري پروگرام کې د ژباړې یا ترجمې پر اهمیت رپورت لرو.
ترجمه کول چې ګمې دوباره تخلیک کول دي او زمونږه سمندر خان سمندر بابا خووي چې دا د ټوکی اړولې مخ دی پټه مخ دی لکه د ګلدار ټوکی چی وی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان او هند پوځیانو ترمنځ پر کنټرول لاین بیگانه وخت بیا د ډزو تبادله شوی او له دې سره هم د پاکستان وزارت خارجه د هند سفیر د احتجاج په توګه رابللی دی. په دې اړه تازه تفصیل مو له خپل همکار ریاض مسخیل پوښتلی دی.
پاکستان د خارجه دفتر لخوا تازه خبر پانه جاری شوی ده. هغه تر مخه ہندوستان چې کم ہائی کمشنر دی په پاکستان کې نو هغه د پاکستان د خارجه چارو سکتر او خارجه دفتر تر بللو او هغه ته په دغه ډزو احتجاج ریکارډ کړل دی. د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پانه جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې په تازه ډزو کې شپږ کسان چې کم دي نو هغه پاکستانیان وژل شوی دي او په دغه وژل شوی کسانو کې یو زنانه او یو ماشوم هم دی. دغه رنګ اوه څلوېښت کسان هغه جوبل دي چې پکې دوی زنانه دي او په دغه جوبلو کې د لسو حالت چې کوم دی نو هغه مرګونی دی. د دې ترڅنګ بیا چې کومه د پاکستان د فوز د مطبوعاتو څانګه یا آی ایس پی آر د هغې د طرفه چې کومه خبر پانه جاری شوې ده نو په هغې کې ویل شوي دي د آی ایس پی آر تر مخه په دغه تازه ډزو د کومه ګولهباري چې شوې ده نو په دې کې 8 تنه مړه شوي دي او تر 9 څلوېښت زیات هغه جوبل دي. پاکستان خو وخت په وخت دا خبره کوي چې پیل د هندوستان پاکستان لخوا شوی دی. اول هندستان وړه وسله استعمال کړه، داغه وروسته بیا په جوابي کاروای چې کله وشو داغه نه بعد بیا دی ګولباري او لوی وسله استعمال کړه. خو هندستان هم دغه تور په پاکستان لګی او وی چې لاول شروع پاکستان کړی د ډزو، داغه وروسته چې کله هندستان جواب ورکو، هندستان چې کوم بارډر پولیس ته هغه چې کله جواب ورکو، نو بیا وروسته د ډزو دغه پیښې نور هم زیاتې شوې. د هندستان لخوا ویل کیږي چې اوسه پورې چې کومې تازه کاروایانې شوې دي، نو په دې کې درې کسان د هندستان هغه مړه شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
په خیبر پښتونخوا کې به نن د بلدیتي ټاکنو کامیابه سوي غړي د خپلو څوکیو څوګند پورته کوي، او سبا له به د ضلع تحصیل او ټاون په کچه ناظمان ټاکل کیږي. له دې سره به له اوږدې مودې وروسته په صبح کې یو ځل بیا بلدیتي یا ښاروالي نظام رسمي کار پیل کړي. نن به د پېښور په ګډون د صوبې په نورو ښارونو کې په سخت امنیت کې د څوګند پورته کولو د سوره کیږي. تفصیل له پېښوره غلام غوث سره کوي.
د لړکی د پیښور د ډیپټی کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور ډیپټی کمشنر ریاض محسود او د ضلعي انتظامیه نور مشران به په پیښور ضلع کې د بریالي شوي کونسلرانو نه هلپ اخلي او د سبانه به نوې بلدیاتي نظام عملي شي.
نن چې کوم پیښور په باچا خان چوکي، چونکی زمونږ دغه ضلع اسمبلی حال دی، هلته کوم 133 ممبران دي، هغوی به هلته هلپ اخلي. پیښور ډیپټی کمشنر ریاض محسود صاحب دا وینا حال پخلی په جی ټی روډ باندې هایر سیکنډري سکول نمبر 1 پېښور سیټي ورته وای. په دې کې سلور حالونه مونږه بوکړي دي، او په دې سلور حالونه کې به د سلور ان ټاون کې سونه ممبران کامیاب شوي دي. په دې بلدیتي الیکشن کې هغه به هلته حال پخلی چې کله دا ناظمین حال پخلی، حال پغستو سره به دا سلور ان ټاونونه سبا انشاءالله بحال شي، او سربا سیټي ډیسټریکټ ګورنمنټ پېښور چې کوم زور هغه هم سره بحال شي. او په دې کې سونه افسران جی ټی ایم ایس دي، ډایرکټر کوارډینیشن دی، دی بخپل خپل ذمہواری تر سره کی.
د پېښور ضلع په رنګ د پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم د ضلع انتظامیه چارواکي نن د نوي منتخب شوي کونسلرانو نه هلپ اخلي، او د دې عمل لپاره په ټوله صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه وایي د دپا یو سلور سلوي خلاندي په جلسې جلوسونو او د وسلې په نمایش پابندي لګول شوي ده. یاد دي چې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات د مې په 13مه ترسره شوی وو، خو په دغه ورځ په ځینې سیمو کې په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته شوې وو، او په ځینې سیمو کې بیا د سره دغه ټاکنې ترسره شوې، او د دریو میاشتو د ځن وروستو د اګست په 13مه نیټه یعنی سبا له به نوې بلدیاتي نظام عملي شي. او دا دی هم یادوي چې د جنرال پرویز مشرف په دور کې د 2008 پورې د هغه وخت بلدیاتي نظام عملي وو، خو بیا وروستو په دغه بلدیاتي نظام عمل نه وو شوی، او د مئی 2015 په 13مه نیټه د نوي بلدیاتي قانون لاندې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات ترسره شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې، او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په جنوبي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو اوه کال وروسته په لومړي ځل ځینې قبایلي مشران د حکومت په مرسته خپل کلي مکین ته تللي وو. د سفر مقصد هلته د خلکو لپاره د اسانتیاو برابرولو لپاره د مشرانو نظرونه اخیستل دي. دغو مشرانو مشال ریډیو ته وویل مکین په کنډ کپر واوښتی دی. په جنوبي وزیرستان کې اوه کاله مخکې د وسلوال طالبان پر ضد پوځي کاروایي شوې وه، خو د حکومت اعلان سربېره هم خلک کورونو ته له ستنېدو ډډه کوي. سیلاب مسعود نور تفصیل راکوي.
څو ورځې کېږي چې د مسعود قبایلیانو ځینې مشرون ملکون د سولي وزیرستان بند سیمو مکین، لدا او کنیګرم ته لژل شوي وه. د دوی د لژلو څه مقصد وه؟ د سولي وزیرستان لدا سب ډویژن مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدل نصیر ویایي
موږ نارمل پروسیجر دی دا چې کوم کلي پلاوي که نه، نو آرمي ته خو د کلو پته نه لګي که نه چې باونډریز چېرته دي، لوکل هم بوتلي چې ورته لینڈ ڈپارٹمنٹ والا کم پل ہسپتال اور ڈی ڈبلو ایس ایس یعنی واٹر سپلائی اسکیم سے خراب ہوں آگے اسٹیٹس ہم کتو اسسمنٹ ہم دو پوزیشن ہے سر کنڈیشن ہے سر
دغی مقصد نہ علاوہ دغو ملکانو پا مکین لدا او کنگرم شسا ولی دل سوا کا تل دوا ملکون پا سیمک شد طالبانو پا خلاف درائی نجات پوزی عملیاتو نا دورست ہے دغو سیمو دسترگو لی دلائی حال پا دارنگ بیانوی
امونم دا گل کرام میش چه لورو لی چه کلام خوال وطان ولی دا دی میش دوم را شاین نو پوتی چه تش پا مندرین شد کالی کورینا گورا نیوز ترگ پا گوتا نپندی جی داسه ختم دی داسه چه دا یو ساری کور هن سایی پوته نده تا پا خبر دا آمیل امیر نا پوته دیارنگ شوی دی کنه تا با شوی دی کنه
یمون نوم ملک سلطان دا و وکولا کیجی چه رواتلی خود خپل گمرمند پا خلا بند رواتلی خپل نی روغلی دا و وکولا میش خبر دا دو چه پا تنبیون شه دکی کره و خوتا دکره پا ملی شه ساتر کرای دای دا وال ور و چه زو مکین خپلا خبر تالا پاک ابل ارد ورا سوال نر چه کلا زاد جندول نراون سوال ده مکین پوره چه را کیم جور سوای دای دا بیا پاک پاوز داز جور کرای دای چه میش اول پت پینزه گنتی شر را سدلی روز پا کام دوی گنتی شر میش مکین تا ورا سدلی خود چه زخپل کور تا ورا سدل کلا اول جامع نور رو چجری دنه وری ده سکول چجر نستا تولی وری دی کور شه دارا جی نستا دای چه یوا بلی خالی پا شکشینی مرزکتا انسان خود چکی ده بلی ده نستی جی نستا پر تول کلای کاند کا پر دای پا تول مکین شه دا سه جی نستا دای چه آروخ پوتی وی
پدغو مشرانو ملکانو شه شامل زنو کسانو چکومو خپل نمونا جواتوال او جاغونا ریکارد کول خوش نکرل مشال ریجو تاوویل چه وشوالیو سیمو تا میشتر اغا وقتا پور بیرتا تللو تا تیار نیو چه حکومت و حکومتی چارواکیو دمیش سرا دمیش ده توانونو کرا کرای حساب کرای نوی سیلاب مسعود مشال ریجو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم وای چې روان کال د مارچ ته میاشتې زخه د باړي یو شمېر به کورسوي قبیلې خپل سیمو ته ستنه کړې دي او د دوی نورې قبیلې هم ستنوي دوی وایي چې تر اوسه د باړي شاوخوا 15,000 کورنۍ خپل کورونه ته لېږلي او مالي مرستې هم ورسره کړې خو بیا د باړي خلک وایي چې د ستنېدو وروسته هلته د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي او باید ستونزې هوارې کړل شي په دې هکله د مچال ریډیو خبریال فرهاد چنواری رپورټ لري
د قبیلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای وای چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې د باړې اکاخیل شلوبر بر کمبرخیل او کمبرخیلو قبیلې بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او اوس د ملک دین خیلو د کډوالو ستنېدل روان دي او دې پسې به د کمرخیلو قبیله هم لیږي دوی وایي چې تر اوسه یې د باړې ټولې 15,500 بې کوره شوي کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې دي په دې حکله د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
اوس پورې موږ د خپل فضل سره تقریبا چې کوم رجسٹرډ خاندانونه دي هغه موږ د 55,000 نه زیات خاندانونه موږ واپس ولیدل چې کوم کوم ځایونو کې دا خلک اوسېږي موږ د هغې په کلو کې ورته امبارکیشن پوینټ او پسې مرکز چې ورته وي هغه موږ جوړ کړل او د هغې دي اسانتیا لپاره چې کله واپس لاړ شي شپږو میاشتو لپاره دي ته ډبلیو ایس سي د عالمي اداره خوراک چې کوم دی د هغې طرفه شپږ میاشتو لپاره راشن ملاوي کېږي
خو بیا د باړې سیمې یو مشر اقبال پردی وایي چې کوم خلک یې ستانه شوي دي هغه د یو لړ ستونزو سره
یو خو چې روډونه کولاو شي چې دې ته په راتګ کې اسانتیا ودا کړی په کمره شي دومره خبره ده چې هلته د اوبو سهولت نشته هلته چې کوم دی د دوی ته د بجلی سهولت نشته چې دا په پوری توګه باندې چې د دې دارا د مسلې حل شي بیا د دوباره بادکارې سیستم چې دی دا پوری دلته شروع کی.
د اف ڈی می اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور ویل چې دوی هڅه کوي چې په باډه کې د چا کورونه وران شوي وي د یوې سروې تر لاندې ورسره مرسته وکړي.
چونکہ یو طریقہ کار تاسو پته دا طریقہ کار مطابق باندې رقم کورونا سروے شوی دا فولی ڈیمیج دی ناوی ته 4 لاکھ ملاوی کی کم پارشلی ڈیمیج دا 40 کلی وی اوی ته 1 لاکھ 60 ہزار روپے ملاوی.
یا د دی ویچ په باڑا کی د 2009 رایسی په بیا بیا د وسلوال پر ضد فوزی عملیات شوی دی خو اس حالت حکومتی وک منی بحال شوی دا او بیکور شوی خلق ورتا ستنیگی. فرحات شینوارای مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان وزیر اعلی د بلوچستانو د یو مهم آزادی غوښتونکي مشر برامدا بوکټي د هغه بیان هرکلی کړی چې ویلی له حکومت سره خبرو اترو کولو ته تیار دی. برامدا بوکټي د وچل سوي نواب اکبر خان بوکټي لمسای دی او د بلوچستان پر بلوڅ وسلوالو اثر او نفوذ زیات لري. خو د دې خبرې ډېرې پښتني راپورته کړي چې پکې یو داده اخر ولی هغوی په خپل درس کې نرمښت راوست. په دې اړه دا رپورټ لرو. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ د زیارت په ورځ په کوټه کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت د برامداغ بوکټي مذاکراتو ته د غاړي ایښودلو د بیان هرکلی وکړي. د دې په وینا د یو مثبت ګام دی او باید د بلوچستان مسله د سیاست او خبرو اترو للارې هواره سي. برامداغ بوکټي چې دا وخت د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د چهارشنبه په ورځ بی بی سي ته په مرکه کې ویلي چې دای د پاکستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دی. تر دې وړاندې به نوموړي تل دا خبره کوله چې تر څو پاکستان د یو خپلواک بلوچستان اعلان ونه کړي تر هغو پورې به د خبرو اترو میز ته رانسي. خو د ده په درس کې دغه ناڅاپي بدلون یو بحث راپارولی چې ځینې ورته په مثبت او ځینې په ښه سترګه نه ګوري. ځینې بیا هغه وجوهات لټوي چې د دې لامل سو چې دی په خپل درس کې نرمښت راولي. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علي شاه د برامداغ بوکټي په درس کې د نرموالي درې وجې بیانوي.
نو یو خدا چې دی چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه ډېرې سختې کاروایې کړي دي. کډېر بوکټي دی بلودي کنوري د بلوچستان داسې علاقې دي نو هلته اکثره بلوچ ملیټنټ چې دي پاغې او د دوی هغه قوت چې دی هغه ډېر کمزورې سو. بل اهم خبره دا چې دی چې کوم بلوچ بلتون غوښتون کې چې کوم وسلوا هغه کې دننه هم ډېر اختلافات دي. یو په دوی کې په جګړې دویم دا چې دی چې حکومت هم یو د پاره اعلان کم چې کم بلوچ نه ولسلوال چې کم کسان دي هغه چې اصله تسلیمي نو د 500,000 تر 500,000 پورې حکومت ودوي ته معاوضه ورکړي.
برامداغ بوکټي په خپل د غمرکه کې د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه هم یې شو. هم دې ته په پام سره خبريال او څېړونکو صدیق بلوچ وای برامداغ د یو هوښیار سیاستوال په شان خبره کړي او حکومت یې په مشکل کې اچولی.
اوس نه کنډیشن جو لګایي ہے
کوم شرطونه ایخی دی چې ګواکې پوز دی وزي او د خبرو لپاره دی فضا سازگار شي. لدینه دا ښکاری چې د غواړي حکومت پر شا کړی خو حکومت به دا ونه مني ځکه چې په نه لسو کلونو کې چې یې څومره وهل ټکول او صفایا کړی دا نو هغه ټولې لاسته راوړنې به یې له لاسه وزي. خو بلخوا پر وسلوالو ډلو به ډېر مهم اثر پرې نه وزي ځکه موږ په ځمکنۍ حالاتو کې د با مقصد بدلون پیشنګوئی نشو کولای.
د پاکستان حکومت په لندن کې له جلاوطن بلوچ مشر خان اف کلات آغا سلیمان داود سره هم په خبرو کې یو څه پرمختګ کړی. آغا سلیمان د نواب بوکټي تر وژنې وروسته د بلوچو د یوې لویې جرګې په غوښتنه د آزاد بلوچستان د مقدمې لپاره لندن ته تللی وو. خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار فکر کوي چې شایي د بلوچ وسلوالو پر ضد سخت پوځي عملیات او سره له بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو روانه لړۍ د دې سبب سوي وي چې برامداغ بوکټي په خپل موکب کې نرمښته مجبور کړی.
نن د بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی هغه ماسال دې نږدې مو سره نن دا هغوی ریشن هم راغلی دي. هغوی دا خبرې کړې چې شاید شاید لکه خان عبدالله هم دا خبرې ناول نه کوله، هغه هم دا خبرې کوي، مذاکرات به کوو.
خدا یوازې بر همدغه بوکټ نه دی چې په بلوچستان کې پر وسلوالو نفوذ لري، بلکې هلته ځینې نورې مهمې جنګي ډلې هم شته چې د پاکستان پر ضد مبارزه کوي او لا هم خبرو اترو ته تیار نه دي. کارپون وایي که فرض که بر همدغه بوکټ له حکومت سره روغ هم وکړي، خدا به شایي د بلوچستان وسلوال بغاوت کمزوري نه کړي.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ.
د 11 سپتمبر تر پیښې وروسته د ترګړې په ځای جګړې پر مهال په پاکستان کې د وسلوالو او د هغوی د فکری ملګرو سازمانونو او ادارو له لوري د مذهبي ورځپاڼو او مجلو شمېر زیات شوی دی. د دوی په وینا دغه چاپي رسنۍ په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د وسلوالو ډلو نظریاتي مرسته کوي او په ټولنه کې توندلاریتوب ته وده ورکوي. په دې اړه دې رپورټ ته واښئ. په پاکستان کې داسې په سلګونو ورځپاڼې اونیزي او میاشتنۍ مجلې شته چې یا خو یې وسلوال تنظیمونه چاپوي یا بیا د دوی خواخوږی غیر حکومتي ادارې خپروي. که څه هم زیاتره مطبوعات په ناقانونه توګه نه چاپېږي، خو د توندلارو ډلو پر مطبوعاتو نظر ساتونکي کارپوهان وایي دغه رسنۍ د مذهب پر اساس د جګړې لپاره د خلکو ذهنونه جوړوي. محمد اسماعیل د پېښور پوهنتون فارمیسي څانګې زده کوونکی دی او د تیرو شپږو کلونو راهیسې اسلامي ورځپاڼې او مجلې په شوق سره لولي. د دا وخت القلم مجله چې ویل کېږي د ناقانونه ګرځول شوي وسلوال تنظیم جیش محمد لخوا چاپېږي په باقاعدګۍ سره لولي.
القلم اخبار کې ما خاص حقیقت او فسادي کې قلم سي په دې سره القلم اخبار کې دنه دیو ډیر خو دې سلسله پروشه او د عفت الجواد باندې نو ما باغ دې کول راغتا اور دې سره چې د القلم اخبار کې یو خاص پورشن دی هغه کې تا ته نیوز باره کې لکه افغانستان کشمیر فلسطین دې باره کې هفتوار تا ته نیوز راځي.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد فیض الله جان چې د 11 سپتمبر د پېښې وروسته په رامنځته شوو سیاسي او ټولنیزو حقیقتونو باندې د انتها پسند مطبوعاتو د پرېوتې اغېز پر موضوع پیچلی کړی ده وایي مذهبي سخت دریزه مطبوعات زیاتره مواد د پاکستان په اړه نه بلکې د ګاونډیو هیوادونو په حق خپروي.
جماعت الدعوه دی د هغې اخبار دی جرا په هغې کې تاسو پاکستان کې دننه مسله په هغې باندې صدا سي خبره نه ویني. جیش محمد دی د هغې اخبار دی القلم د مولانا مسعود اظهر والا په هغې داسې یو خبره نه کوي چې په کوم کې د هغې په خیال په پاکستان کې دننه د هغې نه یو مسله جوړه شي. د اسلام اخبار نو اسلام اخبار چې کوم دی الرشید ٹرسٹ یو واسي اول نوم الرشید ٹرسٹ او سر رحمت ٹرسٹ دی او د امغی بل ورزنی اخبار دی ضرب مومن هغه مغی واسي ضرب مومن اسلام کولو د افغانستان د طالبانو مرسته کړی.
د پروفیسر فیض الله جان په وینا دغه مطبوعات دومره مسلکي سوي چې آن د ټولنې هر قشر یا طبقې لپاره مواد خپروي. په دې کې د ښځو او ماشومان لپاره ځانګړې پاڼې یا رسالې هم شامل دي. دغه ورځپاڼې او مجلې انټرنیټي پاڼې لري، په سټالونو ترلاسه کیږي او اخبار پلورونکي کور پر کور خرڅوي. په پېښور کې اخبار خرڅونکي احسان الله وایي چې مذهبي ورځپاڼې زیاتره په کلیوالو سیمو کې خلک خوښوي.
زیات زینو کې لکه اوسه کم زمون دیخوا ډیفنس دغه سیر شون دیخوا دونه د اسلامي اخبارونه نه لګي خو کم زمون کلو سیر چی دی کنه کلو سیر تا دغه د زمون د اسلامي اخبارونه ډیر زیات لګي. لیډیز هم خو خیر زیات او بسی بیا 40-50 سال عمر کم کسان چی اغي هم خو خیر.
پروفیسر فیض الله جان وایي سختری زړلی د خپل مطبوعاتو د چاپولو ځخه درې ګټي پورته کوي.
په پاکستان کې سره واندی بهرنۍ دنیا کې سره واندی دې ته دوی سره نظر کوي چې خلک دا خپل نظر نه خبر کی. دوی مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې د خپل تنظیمونو لپاره نوې ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوبولي او په هغه کې ډېر حده پورې کامیاب شوي دي. او درېیم مقصد چې کوم دی هغه د فنډ ریز لکه د خپل تنظیمي کارونو لپاره یا د هر څه دغه لپاره پیسی را پیدا کړو.
ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې مذهبي انتها پسنده سوچ دومره وده کړې چې آن د سخت دریځو د مشخصې میډیا بغیر نور اهم اخبارونه او ورځپاڼې مجلې او ټلویزیونونه په مجموعي توګه په غیر مستقیم ډول انتها پسندي خوروي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی ابو سالار زموږ غنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال رادیو ری لسنی می بجسوی سرار لمومن به خبرونو لنډی سونه دکړي.
پاکستانی چارواکي وایي چې تیر شپه له هند سره پلانجمن پوله د ډزو تبادله شوه. دوی تور لګوي چې په تیر څو ورځو کې د هند لخوا په بمباری کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او څلوېښت ژوبل دي. د پاکستان د بونو چارو وزارت تیر شپه نو وخت خپل یو بیان کې ویلي دي پر دې پیښه یې پرون په پاکستان کې د هند های کمشنر د بونو چارو دفتر ته رابللی و ورته یې احتجاج کړی. بلخوا بیا د هند سرکاري ریډیو په ویبپاڼه راغلی چې هم په دغه سیمه کې پرون د پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. پاکستان وایي د اټومي وسلو ترلاسه کولو ځغل کې د شاملېدو خواهش نه لري. د دې هیواد د بانو چارو دفتر هغه راپور رد کړ چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. د بانو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي دي د جوهري پروګرام هدف یې په جنوب ایشا کې د امن او ثبات قیام دی. دا روس الهغو چې تېره ورځ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د راتلونکو 15 نه تر لسو کلونو په موده کې پاکستان د امریکا او روس نه وروسته په دریم نمبر د زیاتو اټومي ذخیرو لرونکي هیواد جوړېدای شي. د خبر پښتونخوا په وروستیو بلدیت انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران باندې خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا له بعد د ضلعو تحصیلونو او ټاونونو په کچه ناظمان ټاکل کیږي. د مسجد قبیلی مشران وایي د جنوبی وزیرستان بندي سیمې مکین لداو کنیګرم په مکمله توګه تباه شوې دي. یو قبایلی مشر ملک سلطان الله مشال یوسف خپلو خبرو کې ویل چې په یادو سیمو کې د راه نجات په نامه د مشکوکه وسلولو پر ضد په ترسره شو پوځي عملیاتو کې د دوی کورونه، سکولونه او هسپتالونه هر څه رنګ شوي دي. په کابل کې پرون جو وزن وجون کې برید دوه افغان سرتیري وژل. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتي چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانې غړي امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بند خوشی کړي او په لسګونو زره عراقیانو په سرخر بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پورنۍ مظاهره کې د سغدري د شیعه مولا مقتدا صدر پلویان هم برخه لرله.
د خبرونو لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کړل. او سم سراج زهیر د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ روس پانه خپل ادارې کې وای ترهګری او کرپشن د پاکستان داسې غټي مسلې دي د کومې د خاتمه بغیر چې دا ملک ترقی نشي کولای. ځکه چې ترهګری د کرپشن د دولت نه بغیر ود نشي مندلې. نو باید چې د کرپشن د خاتمه لپاره هم ضروری او کوټلې ګامونه پورته کړی شي. د ادارې په وینا د پوز مشر هم د دې خبرې سو سواری گردان کړي دي چې ترهګری او کرپشن په هر صورت کې ختم وي. او هم د دې خبرې په تناظر کې د کرپشن مهم لسین پل شوی دی. او دغلته د لینډ مافیا د هلو زلو او د کال په سر 230 ارب روپو د غیر قانوني وسولیانو په حق له حقیقتونه مخې ته راوړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې دې لړکې د شورو په ورځ د رینجرو لخوا د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د پیټرولیم وزیر ډاکټر آسم حسین نیول او هغه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولو ته په پاکستان کې ډېر په ژور نظر کتل کیږي. خو سوال دا پیدا کیږي چې کرپشن په ټول ملک کې دی او د هر سیاسي ګوند خلک په سنا سره ډول کرپشن کې ککړ دي او څوک هم د دې حقیقت نه انکار نشي کولای. نو بیا ولی یوازې په سند او بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ پر ضد کاروایی کیږي. دریا اخیری کې لیکي باید چې پټول پاکستان کې بیل سډلې پرې د کرپشن پر ضد عملیات پیل شي او که هر څوک په دې کې ککړ وي چې حکومت یې اولس ته په ډاګه کړي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکي مشر کړس پاڼه خپل ادارې کې وایي چې صدر ممنون حسین او جنرل راحیل شریف په یو ورځ د قبیلی سیمو په دوره وو او دا پته نه لګی چې دا دورې د وړاندې نه ټاکل شوی وي او که اتفاق سره په یو ورځ وشوي، او دا چې دې سره دوی څه پیغام ورکول غوښتل. خو یوه خبره واضحه ده چې پوځي مشر د ملک د لر او بر نه د ترهګرۍ د خاتمې عزم کړی دی، او دا رس سیاسي حکومت د ملک د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ په کارونو کې بوخت دی. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او کراچۍ په ګډون ټول ملک کې پوز پولیس او قانون نافذ کون کی اداری د وسلوالو پر ضد لگیا دی، او ور سره دا کوشش هم کوي چې د دوی هم خیال مرستیال هم درد او پیسې ور کون کی هم ونیسی، او دی لړکی د قاچاق پیسې د وسلوالو د مالی مرستو د پاره استعمالیږي چې پکې نه یوازې نشیستو کی بلکې کپڑے دوایانی د گاډو سامانونه او داش نور سیزونه شامل دي. خو حکومت د دې د مخنیوي د پاره هیڅ نه کوي. اداریا اخر کې لیکي چې د قانون نافذ کون کو ادارو کاروایانو سره سره سیاسي حکومت له پکار دي چې د ولس د خوشحالۍ او ترقۍ د پار اعلان کړي منصوبي زر تر زر سرته ورسوي، ځکه چې ترقیاتي منصوبو سره سیمه کې امن او خوشحالي راځي. او دغه لړکی د صدر ممنون حسین لخوا د تورخم سړک پرانیسته د ستاینې وړ اقدام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو درته ګل ایاس وړاندې کوي. رائټرز خبري اجنس په پاکستان کې د پیپلز ګوند د مشرانو پر ضد د مقدمو جوړولو په اړه مقاله خپره کړې ده، او وال سټریټ جرنل ورځپاڼې له افغانستانه د ایتلافي ځواکونو وتلو وروسته د وسله والو طالبانو پر وړاندې د افغان سرتیرو مقاومت ته کتنه کړې. راځي ګل ایاس ته غوښتو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د پاکستان یو احتساب عدالت د تیر زیارت په ورځ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. یو امنیتی چارواکی وایي چې په پخوانی وزیر اعظم باندې په مبینه توګه په یو تجارتي سکیم کې د میلیونو ډالرو رشوت اخستو تور دی. خبری ایجنسی ته ویل چې په همدغه ورځ د پیپلز ګوند یو بل مشر په مبینه توګه ترهګرو سره د مرستو کولو په تور گرفتار کړل شو. پیپلز ګوند تور پورې کړی چې د دوی دښمنان د عدالتونو له لارې انتقامی کاروایان کوي. خبری ایجنسی د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف آی اے کې د درغلیو پر ضد د سانګ یو چارواکي جاوید اکبر ریاض په حواله لیکلي چې د یوسف رضا ګیلانی او د مخدوم امین فهیم د نیولو وارنټ جاری کړل شوی دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د پیپلز ګوند په حکومت کې د تیلو پخوانی وزیر عاصم حسین باندې تور لګول شوی چې ترهګرو سره یې مالی مرستې کړې. د دې ترڅنګ په نوموړي د اداري فساد تورونه هم پوری کړل شوی دی. خبری ایجنسی لیکي چې د پیپلز ګوند پر ضد دا مقدمه په داسې حال کې جوړ کړل شوی چې امنیتي ادارو په روان کال کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات پیل کړي. خبری ایجنسی زیاتوي چې ځینې شنونکي تور لګوي چې فوج په دغه هیواد کې سیاسي نظام کمزورې کول غواړي، خو فوج وایي چې په کراچۍ کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات ډیر زیات ضروری دي. خبری ایجنسی کې چې تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې اپوزیشن ګوندونه په نخښه کړل شوی دي، او په دې کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ته سنې دی ویل شوی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه د افغان ځواکونو پر سر وه، او په دې کې دوی بریالي ښکاري. خو د ورځپاڼې په خبره د کابل حکومت به تر څو پورې دا مقامت ولري، ځکه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پلان سره سم په راتلونکي کال کې له دغه هیواده پاتې شوي ټول امریکایي سرتیري راوباسي. دا یوه بله مسله ده. په روان کال کې وسلوالو طالبانو په ځینې لرې پرتو ولسوالیو کې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. خبر ایجنسی لیکي چې له دغه هیواده د 100,000 ائتلافي ځواکونو وتلو وروسته امنیت پر ځای ساتل یو چیلنج دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې جګړې کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبله زیاتیږي، او د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه له مرستو هم لاس اخلي. په دې حالاتو کې شنونکي ویره لري چې دغه لاسته راوړنې به په سیند لاهو شي. ورځپاڼه لیکي چې کله شوروي اتحاد له افغانستانه ووتل، متقابل حکومت تر 3 کالو پورې واکمني پر ځای ساتلې وه، خو په 1992 کال کې په ماتېدو شروع شوه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا هڅه کړې چې یو ډله امریکایي یهودیان کانې کړي چې له ایران سره پر اټومي موضوع وروستۍ موافقه د اسرائیل په تاوان نه ده. ښاغلی اوباما په خپل وینا کې چې د انټرنیټ له لارې خبرېده دغه یهودیان ټول چې واشنگټن د اسرائیل پلوي کوي، تمه ده چې راتلونکې میاشت ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ سوی موافقه د امریکا کانګرس ته وړاندې سي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې ریپورت تر ته سالی احمد سالی وړاندې کوي.
لیران سره ورستی موافقه ته د خلکو او کانګرس د ملاتړ جلبولو په لړ کې دازل د امریکا ولسمشر ځینو امریکایي يهودانو ته مخه کړه. باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو يهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د ورستی موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې په زیان یې نه ده. د يهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې وکړې. اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیق ارزونه ولاړه ده. اوباما تایید کړ چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د سوي موافقه مخالفت کوي، خو دا ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم غیظ نه لري. په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یو کورنۍ یو. د جولای د 14 نیټې د موافقې لمخه چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایران د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیځ شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي، خو ایران تل دغه تورونه رد کړي دي. باراک اوباما په دې خبرو کې امریکایي يهودانو ته وویل له اسرائیل سره د امریکا تعهد ثابت دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه که چیرې د ایران اسلامي جمهوریت دغه موافقه عملي نه کړي، امریکا به درېیم انتخاب غوره کړي چې هغه به بندیزونه او ممکن پوځي ځواک وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل واشنگتن باید په لبنان کې له حزب الله ډلې د ایران د ملاتړ مخه هم ونیسي. موږ باید پرېنږدو چې ایران حزب الله ډلې ته راکټونه ورکړي، ځکه حزب الله اسرائیل ته ګواښ کوي. موږ باید د سیمې په نورو برخو کې هم د دوی د بې ثباته کوونکو او نیابتي فعالیتونو مخه ونیسو. د دې کار لپاره اړتیا ده چې له خپلو شریکانو سره همغږي واوسو، خپل استخباراتي فعالیتونه ښه کړو، لکه د اوسپنیز پوشش لګول زیات کړو څو خلک له هغو راکټونو خوندي سي چې د پولي له هغې بلې غاړې وشتل کیږي. موږ باید په هر حالت کې دغه کارونه وکړو. کله چې پوسو ایران اټومي وسلې نه لري، له ډېر ښه دریځ نه کولی سو دا چارې ترسره کړو. له ایران سره پر اټومي موضوع د موافقې برخلیک باید تر سپتمبر میاشتې پورې معلوم سي. تر هغه وخته پورې د امریکا کانګرس فرصت لري چې دغه موافقه وڅېړي او وی ارزوي. خو د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه او د استازو په جرګه کې د دې موافقې مخالفان کم نه دي، خو کارپوهانو ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې موافقې د تصویب لپاره په کانګرس کې کافی رایې خپلولی سي. تر دې مخکې اوباما ویلي وه که د کانګرس غړي دغې موافقې ته د تایید رای ورنه کړي، د کانګرس تصمیم به ویټو کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته یو
څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د برتانی یعنی د بریټیش لایبرری اجازه ورنکړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه په کې وساتل سي. په اکاډمیکو حلقو کې د مسلې باندې تنقیدونه شوي دي. ځینې نړیوالو څېړونکو څو کاله لګولي چې د طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه برابر کړي چې په هغو کې ورځپاڼې، شعرونه، نقشې، راډیو پروګرامونه، د ځینو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. صالح مصالح په دې اړه رپورټ لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندي سي، خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیوه. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې ښایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبري اژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یوه ویان په حواله لیکلي چې ویلي دي په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې ښایي له ټوریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې همکاري کړې ده. د فرانسې خبري اژانس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الیکس سټریک په باور د طالبانو په اړه پروتول سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نسته. د جرمني په برلین کې میشت دغه څیړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغو راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوه سي یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څیړنه وکړي دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د ټوریزم حساسې څیړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خواشینی دی چې د طالبانو په اړه د راټولو سویو اسنادو له ساتنې یې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان په خوست کې شمیر فرهنګیان وایي د ځوانانو په منځ کې د مطالعې عادت پراخ شوی. همدارنګه په خوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه ډیره سوې ده. اوس مهال له شعر او شاعري سربیره فرهنګیان د نثر لیکلو او کتاب لیکلو په برخه کې هم ښې لاسته راوړنې لري. نجیب الله لوخیل تفسیر وړاندې کوي.
د خوست لیکوال شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. د خوست شیخ زاید پانتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغوی چې په علمي موسساتو کې درس نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډیږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال ظاهر شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي.
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو او نظم شاعرانو چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا د خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېز یې کړی دی.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخې ته پام و، خو اوسمهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښې لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډېر ضرورت دی اوسني وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځغ هم کی یا چا چې په ادبی او فرهنګي کلتوري برخه کې ښه کارونه کړي دوی ستاین غونډې جوړیږي.
د تړون 19 مسؤل سپین روان نورزی ادبی غونډې او هنري بندارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خصوص کې ادبی غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشری تنویر کړلو، دوی مطالعې ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبی فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کول ته جوګه کړل.
کرکټونکو فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصا په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی غید پاره ډیر اثر وژ بدل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوې فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي هغه سره د شباړې د لارې موږ آشنا شو.
دی یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسه، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر او یو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتونکو وایي کچېر دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به علمی او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوي نورې هم ډېرې شي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي
دا دمن دلار شي رخی خود دا سی پکار دی کی اغی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمدشاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري خبری د دیروانی غړي خبری برخه هم په دې ځای پاتور رسیدل لښمنې سره سم د باختر سوریا د بی کلټوري پروګرام درته وړاندې کوو. د پروګرام تاسو ته هر اونۍ بازمد عابد هم په دې وخت او په دې ورځ وړاندې کوي. راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میو منئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ایمل پسرلی د نوي شیری کې سيزي ټولګي تلل انجلۍ د مخکتنی رپورت ولرو او په اخره کې به د ژباړې د اهمیت په اړه هم رپورت وړاندې کړو. ایمل پسرلی چې کابو د دریو لسیزو راهیسی د ژورنالیزم تر څنګ د پښتو داستاني ادبیاتو د ډګر یو وتلی نوم دی چې په دې برخه کې د پام وړ کار کړی دی. په دې وروستیو کې د لنډو کیسو یا افسانو یوه ټولګه د تللې نجلۍ په نوم له چاپه راووته چې کابل میشتو فرهنګیانو یې د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه. نور حال په رپورټ کې. دغه غونډه چې یو شمېر کابل میشتو فرهنګیانو د راډیو افغانستان د غونډو په تالار کې د تیر یک شنبې په ورځ جوړه کړې وه. ګڼ شمېر لیکوالو او فرهنګیانو پکې ګډون کړی و چې ځینو یې د ایمل پسرلی په داستاني ادبیاتو خبرې وکړې. کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د ایمل پسرلی په کیسو کې تلوسې ته تم شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
لیکوانان چې لیکي هغه پایلې مړې ژوندی نه وي. داسې یو پایلې لکه هغه پخواني نکلونه په اوسنیو کیسو کې شک او کنه پکې سره ده چې پایلې خپله په حرکت باندې پایلې سوی یوه تلوسه ولري یو خوځښت ولري. فرضاً یوه کیسه ما لوست ولوستله خپله شاید یو دېرش تنې یا څلوېښت تنې د ما وخت نیولی. خو په دغه پایل کې دومره قوت او دومره زور و چې شل پنځه ویشت دقیقې لنډه کیسه یې راباندې ولوستم. زما په ځن کې پوښتنې راولاړې چې پوښتنې پیدا کړې داسې پوښتنې چې ما یې ځواب غوښت. دا نجلۍ څوک په دې توره شپه کې په دغه له کور نه بهر دلته څنګه راغلې وه؟ ولې خودکشي کوله؟ او اوس هغه شاخ ما سودا ژوندۍ پاتې شوه، راتلونکی ژوندۍ څنګه یې؟
نعیمه غنی چې د ایمل پسرلی د تلل نجلۍ ټولګه کې ټولې کیسې لوستې وي د هغه په کیسو کې ژبې ته تم شوې وه. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی و.
د تلل نجلۍ په اکثرو کیسو کې د خلکو حضور شتون لري او هم داسې محسوسېږي چې زیاتره اغېزه د خلکو په دې کتاب باندې شته ده. د ژوند بیړه په کیسه کې بوډا دا خبره ډېره ښه یعنی ترسموي. په دې کیسو کې دا ځینې خلک فکر کوي چې که دوی حرکت ونه کړي ژوند به ودرېږي او دې ته وخت هم ډېرې ښکلې جملې هم لري لکه چې وایي قرار شه اعصاب دې آرام کړه په ژوند به پوه شې ټوله ځواني درلوده ټول ژوند کړی یوازې ته نه یې. یا هم د تابلو په کیسه کې چې ترخه واقعیتونه پکې نغښتي دي او یا جمله چې پکې وایي له دې ژونده مې تکه لرله خو اوس یې پر انځورولو پیسې ګټم دا وړې جملې په خپله یو کتاب ارزښت لري.
استاد اسدالله غزنفر چې د ایمل پسرلی مشر ورور دی په خپلو خبرو کې د هغه د تاندې ځوانۍ د ټولنیز اړخ په اړه وایي.
په هغو کلونو کې د نوې ځوانۍ په کلونو کې یوه پیښه چې زه ډېر زیات متاثر کړم دا به مې شاید کله دته نه وي ویلي. د ده یو عادت و چې په کوم ځای کې موږ اوسېدو د شاوخوا کورنیو سره یې ډېر روابط لرل او بلکې کوم کار به یې وو هغه به یې ورته کاوه. یوه ورځ یې ما ته وویل دلته زه دېرش څلوېښت کورنۍ پېژنم د شاوخوا چې دي موږ اوسې ګاونډۍ دي او د اکثرو ژوند ډېر خراب دی. په ځینو کورونو کې پوډریان دي، ځینې ډېرې فقیرې بې وسلې دي، په ځینو کې ناروغان دي، په ځینو کې اختلافونه دي، له یو بل سره یې جنجالونه دي او دا مې ډېر سخت ځوروي. دا خبره یې په ما ډېره ښه ولګېده. دغه نورې خبرې په هر حال زه همیشه په دې عقیده یم چې که یو څوک د زړه څښتن وي د فکر څښتن به شي، او که د زړه څښتن نه وي اول خو د فکر څښتن کیږي نه، او که د فکر څښتن هم شي هغه به چندان فکر نه وي.
ایمل پسرلی چې د ځنو ځوانو لیکوالو پوښتنې ځوابولي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون ته قائل دی خو له ماتولو یې خوند اخلي.
څو کاله مخکې جرمني ته تللی وم، سلیمان لایق صاحب سره ولیدل او ما ورسره مرکه کوله. د هغه یوه جمله مې په یاد ده چې تل مې په زړه کې شي، کره کتونکي داسې یو څه په یو اثر کې مومي چې د لیکوال ورته پام نه وي. زه لکم کینې ما هیڅکله هم نه دي غوښتي د چا لپاره لیکل وکړم. پلار به مې د یو بخشي هغه به تل راته ویل چې بچو که لیکل کوي دا مه ګوره چې څوک به لولي، چیرې به چاپېږي، او یا څوک به څه پې وایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښې لپاره لیکل کوې، او دا خبره یې زه منم چې همداسې ده. نن ځینې خبرې وشولې اتمن به له ځینو سره ځینې خبرې به یې هماغسې وې چې ما غوښتې، او ځینې به یې هم شاید ما نه غوښتلې. خو زه په کیسه لیکنه کې قاعده و قانون منم، د قاعدې او د قانون له ماتول لا ډېر خوند اخلم. البته په ژوند کې قاعده و قانون مناسب بولم خو په کیسه کې نه.
ایمل پسرلی له تاندې ځوانۍ نه تر دې مهاله یوولس کتابونه خپاره کړي دي. څلورمه لار، یو مزل او دوه نړۍ، د سرنوال هنري قضیه، شینکی لمر او سمندر یوازې شوی، لارورکه او تلل انجلۍ د لنډو کیسو ټولګي دي. د بیزال مرغ او لټون په نامه یې دوه ناولونه لیکلي. ډالري ماشه د ډرامو ټولګه ده، او د انلاین ژورنالیزم په نوم یې هم یو کتاب خپور کړی دی. ایمل پسرلی د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په لندن کې له بی بی سي راډیو سره همکار دی. باختر ستوری گرانو مینوالو، اوس هم یوې ژبې ته له بلې ژبې نه د کتابونو د ژباړلو په اهمیت رپورټ لرو. په تیرو دریو لسیزو کې نورو ژبو ته د ګوتو په شمار پښتو کتابونه ترجمه شوي، خو پښتو ته له بېلابېلو ژبو څخه په لسګونو عنوانه کتابونه راژباړل شوي چې زیات شمېر یې د ادبي کتابونو برخه جوړوي. لیکوال او شاعر نورالحبیب نثار وایي چې یو ژباړونکی باید په خپله ژبه دومره حاکم وي چې ژباړل شوی اثر یې لوستونکو ته ترجمه ونه بریښي.
د فارسي د انګریزي نه کتاب ترجمه کړی زه د فارسي نه کوم، یا مثلا اردووال د انګریزي نه کړی ما د اردو نه ترجمه کړی. دلته ډېر قوت پکار دی د مترجم دپاره چې په خپله ژبه دومره حاکم وي چې دی په مطلب را ترجمه کوي. د هغې اردوي که فارسي که بله هره ژبه یا انګریزي وي، چې د هغې هغه ژبنی زور دی هغه په ده باندې مسلط پاتې نه شي. دی هغه محتوا داسې را ترجمه کړي چې ته لولې داسې فکر وکړي چې دا ترجمه شوی نه دی.
شاعر او لیکوال زبیر اسد بیا په دې عقیده دی چې ترجمه کول تخلیق ته لاره هواروي.
فیض احمد فیض د اردو مشهور شاعر دی او ډېر ترقی پسند شاعر دی، کامپرس شاعر دی. خو به دا وی چې کله ما باندې د شاعرۍ کړوک راشي چې زه تبزاد شاعری نشم کولی، نو زه ترجمو ته چې کوم دی نو مخه کوم، د هغې نه اثر واخلم او بیا چې کوم دی نو په ما باندې د شاعرۍ خاپېرۍ مهربانه شي او بیا زه خپل شعر ووایم. ترجمه کول چې کوم دی دوباره تخلیق کول دي. او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خو وایي چې دا د ټوکي اړول مخ دی، پوټه مخ دی، لکه د ګلدار ټوکی چې وي چې هغه په سم مخ باندې څنګه ښکاري او په اړولي مخ باندې څنګه ښکاري.
یو تن چې پښتو ته ځینې ترجمه شوي کتابونه یې لوستي دي وایي چې په کار ده چې پښتو ته نور کتابونه هم راوژباړل شي.
نوم یې انعام الله ګوهر د پېښور څخه د سارا چپس یو انګرېز لیکواله د هغې یو کتاب لیکلی دی چې د امر بالمعروف په نامه باندې چاپ شوی ده، او د افغانستان د طالبانو نه را په دې خوا د روانو حالاتو باره کې دی لیکلی. یو چا ډېر ښه ژباړلی ده، همداسې د زبیر شپقي ناولونه چې ژباړلي، د غازي داستان، وروستی مرچړ، د هغونه زه ډېر زیات متاثره شوی یم. همداراز عبدالله الهام جمالزي د وایندوی په برخه کې کتابونه ژباړلي چې ډېر زیات فایده رسوي. زما هیله دا ده چې څومره زیات ژباړې باید وشي.
د ترجمه کولو ګڼ شمېر تعریفونه شوي چې یوې هم دا دی چې د بشر فکر او تجربه له یوې ژبې څخه بلې ته لیږدوي، خو ترجمه کوونکي ته پکار دي چې ژبه یې په پنی او عملي توګه زده کړې وي، او په بېلابېلو علومو او فنونو کې د عمومي او اساسي معلوماتو په رڼا کې ځان ته لاره پیدا کړي. خوشحال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی زخ خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسئ.
De Sandero Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شئ.